السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیوال محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بنټ د تیر شپې د ټویټ لمخې دغه محکمې د جنسيتي زورونې د جرمونو په باب خپل نوې پالیسی پیل کړې ده. کاغلی بنټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه ناپایه تیاره حالت ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوال محکمې وتلي سرنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسيتي زورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. په غور ولایت کې د دوه ښځو په ګډون و کسان د یو فلنکوچ ډوله موټر د وختو په پیښه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. هغې د پیښې علت د سړک خرابوالی یاد کړ. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمي چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي د غبام د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلې دی. قاسم شاه د بلوچستان او بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې د غبام د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمني یو بشري کارکونکو چې د افریقا په صحرا کې څه باندې ضرور نیم کال مخکې برمته شوی وو خوش شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالشمیت ویلي چې د دوی د رشپېته کلان کارکونکو یورګ لانګ خپل کورنۍ ته ستنېږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زيلنسکي لکیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسم ته ویلي
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي. خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند چې له ورجینیا ایالت خبرونه کوي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ګډون د بشري حقوقو د تامین غوښتنه وکړه. د افغانستان د ښځو یو فعال بیا وایي
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو، له بیانونو راووزي، عملي اقدام وکړي.
په پېښور کې هم یو شمیر فعالانو د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت ورته غوښتنه کړې.
پښتني میرمنې چې د نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
د افغانستان په اړه د یونیسف له تازه اندېښنې مو هم خبرو.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
او د اوکراین، بلاروس او روسیې مدني فعالانو د نوبل د سولې سګنې جایزې وګټلې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې راځو د سر موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د 10 په مناسبت چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلې او د طالبانو د یو اړخیزې او ځپونکې واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقونو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي د دسمبر 10مه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې څلور اویایم کلیزه او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورسته. بینټ دا ورځ د بشري حقوقو د بیا محاسبه او پخلاینې لپاره یو شی به بلل لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافيري کرن ډیکر په یو لړ ټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو او نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. مېرمن ډیکر لیکلي د طالبانو له کندهاري مشانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادي او عدالت د تضمین لپاره د نړیوال ټولنې له روانو هڅو سره یو ځای شي. لکندهاري مشانو شاید حقي هدف د طالبانو عمومي مشر مولا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان بي چې د طالبانو تر نورو مشانو سخت دریزي ګڼل کیږي. د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت فوزیه کوفي هم په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو افغان مېرمنو او جنو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان مېرمنې په یاد وساتو او تر څنګ یې متحد پاتې شو. له بیانونو راووځئ، عملی اقدام وکړئ، ځکه هغې چې وایي په کوم ځای کې بې عدالتي په هر ځای کې بې عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو له خوا له بشري حقوقو سرغړونی ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر 10مه داسې وخت منځل کیږي چې د طالبانو په امر تیر ونی په فراکی یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو له خوا تعزیری سزاګانې عملی کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ افغان جنو او خځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بلورته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافيري بیا د طالبانو لکندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماټ د طالبانو لکندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقوقو په اړه یو دریځ نه لري او دریځونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د طالبانو په دریځ کې د بشري حقوقو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا. طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سي ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي وس مجاوینو او بلدي حقاني نت ورک ده. تاسو تک یاد وی د کابل د سقوط نه مخکې پوري همیشه په پرسنې کې سي کلبم حقاني نت ورک کوم انتحاري کو یا کوم عملیات به کولو هغه به د هغې کریډیټ ځان ته اخیستو او د هغه دو تشکیلات او د هغه دو مشرۍ او هر شی جلا ولا لا نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ وسم وینو په افغانستان کې دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دا حل کول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای شي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسي. یو بالکل ز دا منم سي دا قصاصونه کې سي اضافه اوس ولا او سخت دریزی کې سي اضافه اوس ولا په افغانستان کې د طالبانو طرف نه دا به یو ریاکشن وی هم دغه تاسو سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي ټوماس ویست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وي. تر دغه خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له ټوماس ویست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې سي امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندل او بیا داسې یو غټي سویې ملاقات کېدل دا په افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان سي ثامس ویست ورکو د انجنونو د مکتبونو په باره کې هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم سی دا یو میډیا د پاره او رسنی لپاره یو بیان وو، او فکر نه کوم سی د انجنونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې سی امریکا نور هم ډیر وسایل لري سی طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 30 میلیونه ډالر دي سی په هر هفته امریکا لیجی افغانستان ته، که څومره هم طالبان دې تدارنګ ورکي سی دا پیسې سی راځي دا انسانی خدمات ته پاره راځي. نو که وګورو سی دې آیا آډیټ کیږي، دینا ریپورت پرته اخلي امریکایان سی دا پیسې چیرې لاړلې، چا مصرف کړې، په چه شی مصرف کړې، نو وګورو سی هغه داسې کوم کیسه نسته. نو دا ته پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورځي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې، اوس اماراتو کې دغه سي مهمې کتنې وسولې. څه فکر کوي چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغه خبرو اترو او ولې هلته؟
موږ وینو چې امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلی، او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخ ته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ سی طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازت نو په امارات کې سی هغه دی طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي. اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبد الله بهیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
چلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالی سنگ.
او ریدن کو تاسو زمو غاگ ده سهار لوو ده ما خام تر و بجو پا انترنت که هم پا جوانده بنا لآزادی رادیو نا او ریدالی شی جو بخبروانه که درسی ساعت پرگرام هم لرو هیل ده چرا سره واو ری ده. ما شمانو ده ملاتر لپاره ده منگرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونسف وایی افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په روان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولی. په افغانستان کې د یونیسف وایان سلام ال جنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز one of the world's worst humanitarian.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان مرمن او انجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي، ځکه انجونې لمنځنۍ خوانځي او لیسوره ګرځول شوي او زیات خزو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته کړی.
ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوې چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوړ ځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چې دا مواد نه خورم هم داسې نه وو الله کې په لارې تلاس والله کې یا ګرځې داسې والله کې خبرې کوله چې والله کې یا نخ کېدل چې بس په کب ورځ بیا ژړل غریب یو ولې د مو شره نه ست چې په خنه والله په دغه مواد مو راځل دي دغه مواد کو دغه دغه ورکو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نکچاس.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره د پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالر په ارزښت د بس پنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوې بسپنې ډېره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 900 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او د غراز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سکهل د نوبل د سویل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادۍ مرکز پروسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو ممنوع ډلې او د ویاس نه په نوم په بلاروس کې د بشري حقوقو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیلیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د سکل د سولې جایزې لپاره ټاکل شوی وو دا جایزه په یو لړ مراسمو کې ترلاسه کړه. د بلاروس د ویاس نه په نوم د بشري حقوقو د ډلې د بنسټګر الیس بیلیاتسکی میرمنې ناتالیا پینچوک په هغه مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی وو د خپل خاوند د قربانیو په اړه د هغه پر احساساتو خبرې وکړې. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغه خاوند الیس بیلیاتسکی ته اجازه ورنکړه چې دغه مراسمو ته وینا برابر کړي. د نوبل جایزو د انتخاب کمیټې په اکتوبر میاشت کې د بیلیاتسکی او دوه نورو ډلو لخوا د جنگي جنایتونو له بشري حقوقو د سرغړونو او له قدرت څخه د ناوړه استفادې مستند کولو ته اشاره وکړه او د سولې جایزې ته د دوی ټاکلې سولې او دیموکراسي ته د مدني ټولنې د اهمیت ښکارندوی وبلل. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې بلې ګټونکې الکساندرا ماتویچوک چې د اوکراین د مدني ازادۍ او د مرکز مشره ده وویل
دا روسیې پوز د څو لسیزو لپاره د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د جنگي جنایتونو سبب شوی او هیڅکله مجازات شوی نه دی، حتی په سوریه کې د وحشتناکو کارونو په خاطر هم نه. دوی په دې باور دي چې هر کار کولای شي چې تر سره یې کړي.
د فبروري میاشتې په 14مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په لسګونه زره وګړي وژل شوي او په میلیونونه نور بې کوره شوي دي. ماتویچوک په اوسلو کې خبریالانو ته وویل دا روانه جګړه د نسل وژنې بڼه لري او تر هغوی چې د پوتین مخه ونیول شي دا جګړه هم نه درېږي. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې دریم ګټونکی یان راچنسکی چې په روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر دی وویل
دلته دا ډیره مهمه ده هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې جنایت یې کړی. پوښتنه دا ده چې دا کار به څنګه کیږي او دا پوښتنه په واقعیت کې نړیوالې ټولنې ته هم متوجه ده. نړیواله جزایی محکمه شته او فکر کوم چې غوره ده له دې سره یې پیل کړو او وګورو چې کوم کارونه کولای شي.
یوکرین په جګړه کې لسګونه زره روسی پوځیانو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده، ځکه هغه څه چې مسکو یې خپل چټکه بریا غړي د سختې جګړې بڼه خپل کړي او اوکراینیان چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی د خپل خاورې دفاع شدیده کړي ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د دې ټولګې په سر کې راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
میل آنلاین د یو افغان ډاکټرې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. دا ډاکټره چې اوس په ایټالیا کې اوسي هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخکې تر دې چې طالبان وخت ورسی شي په کابل په هنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکه لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبلې خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شې امکانات برابر کړی وو. خو د دوی هوسا ژوند د 2021 د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری له دی بیر چې د 1990 لسیزی په شان به بیا شزی لکار او تعلیم منشي د 2020 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شوزو پشان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي ده. دا خواوند اوس ایتالیایی ژبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملېدو لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو، ډیره پر خوشاله شو، ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15,000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو ستار رسپانه د کاناډا یو رسپانه د خپلې خبريالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځل په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. د کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړ. تورنټو ستار رسپانې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمیر طالب مشانو د راغونډې دوه په اړه د جزئیاتو له خبرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. رسپانې لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي و چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شي چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو ستار رسپانه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري.
زموږ خاک له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د مخام تر و بجو خبرونه لري. اوس هم راځو دې ته چې په پیښور کې یو شمیر ځوانانو پرون د دسمبر د 10مې یاد بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت اعتراضیا غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د نجونو پر مخ ټول خونځي پرانیزي. همکار مې صالح محمد صالح دغه پروګرام له تنظیمونکي وګمې فیروز سره مرکه کړې او په سر کې ترپوختلې چې د راټولېدو عمده هدف یې څه.
ما غوښتل چې مونږ د هغه افغان پښتنو مېرمنو لپاره خويندو لپاره په چاچی د تعلیم دروازې بندې کړې شوې د هغه لپاره आवाज اوچت کړم. کوم ګورو د تیر یو نیم کال کې کلنه چې د طالبانو حکومت راغلې دی، نو د دوی لپاره داسې په منظمه توګه چا आवाज نه دی اوچت کړې. په دې ورځ ما غوښتل چې مونږ راغوند شو او د هغه په حق کې د هغه باندې کوم بندیزونه لګیدلې دي دا مونږ خپل आवाज نورې نړۍ ته ورسو. مونږ خپل حکومتي ادارو باندې هم دا غږ وکړو چې دوی د خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي او په کار د چې د جنکو تعلیم د دروازې چې پاغي بندې شوې دي چې د دې لپاره دوی خپل حصې وکړي او مونږ هغه سره یو خپل یو ملاتړ موږ ته وخای چې مونږ ستاسو سره یو او پښتني مېرمنې چې دي هغه کله هم د نوړي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
لا غشتونو او فشارونو سره سره طالبانو په افغانستان کې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او زیاته شوزو ته د کار کولو اجازه نه ورکړي. څه فکر کوي چې طالبان ولې غواړي دا کار وکړي یا د کار ته ادامه ورکړي؟
طالبانو چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې کوم بندیز لګولې دی، د دې جواز نه جوړیږي، نه خدا په مذهب کې شته، نه نور اسلامي ملکونه چرته چې اسلامي نظام دی باغی کې چرته جنکو په تعلیم باندې دا بندیز ولګیدل شو. خو لبد مرغه صرف په افغانستان کې دا بندیزونه لګول کیږي، په دې کې مختلف عوامل کې دي شي. یو خو د دوی خپل کوم ایجنډا چې دا کوم ایجنډې په داسې قسمه عوامل چې دي دوی د خپل پاور د باره استعمالی چې په نورا نړۍ باندې دا یو پریشر راولي چې اغي هم دباو کړی او د دې په ذریعہ باندې دوی خپل نور ډیمانډ شي دی هغه منل غواړي. بلکې موږ وګورو نو کلچرل اسپیکټس هم دی کې دی شي چې سوچ دلته یو داسې جوړ لږه خزي چې دی هغه ډېری شاته پاتې کړې شوې دي. هغه کیسه داسې قسمه زموږ د سیمو رسمونه رواجونه دي. نو کلام چې داسې قسمه حکومت راځي د ټولو ناول بندیزونه هغه په خزو باندې لګي ځکه چې خزه د مخ کې نه دلته کمزوري ده. د هغه سپریس کول د باول چې دی دا ډېر اسان دي. بیا دوی دغه ټول استعمالی د خپل پولیټیکل ګینز د پاره چې د دې په ذریعہ باندې په نور نړۍ باندې پریشر راولي.
پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره کومه لار ډېره اغیزناک او ګټوره تاسو تشکري؟
په طالبانو فشار راوستلو ټول نه غوړه لار دا ده چې ملګری ملتونه په دې باندې په کار د شرامخ کې شي او کار وکړي. اغي خاموش دي دا ټول نه غټه زموږه بدبختی ده چې نړۍ په دې باندې خاموش ده. په کار د چې اغه راشي اوس افغانستان کې حکومت د طالبانو ده. په کار د چې دوی سره خبره وکړي اغه که حکومت منی او که نه منی خو یو نیم کال وشو په دې کې خلک متاثر کیږي. په دې کې د جنکو تعلیم متاثر شوی دي. نو په کار د چې غیر مخ کې شي او په دې باندې سره دوی سره خبره وکړي شي. بل دوی کومګه وګورو چې په ایران کې چې خزو کم پروټیست وکړه کم مظاهری غوي وکړي هغه په ډیر غټ لیول باندې هغه خپل کم بندیزونه چې پیو هغه دی اوچت کړي شو. خو زمونږ خزي چې دی یاد هغه سره د نور نړۍ هغه شته مرسته نشته. په کار د چې یو خو هغه خپل هم راپاسي خو په غټ تعداد کې راپاسي او د دې مخامخ مظاهری وکي. بیا داسې ملکونه لکه ګاونډي ملکونه چې دی د دوی سفارت خاني چې دی دوی خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي نو هغه باندې پریشر راتلی شي. د خلکو پاور چې کم دی لکه نن مونږ څنګه راوتلو مونږ دا کولای شو چې مونږ په خپل حکومتي ادارو باندې غږ پورته کړو. مونږ غی ته هغه جنکو ته یو حوصله ورکړو او هغه ته موای چې تاسو هم راپاسې کې دغه شانت په نور نړۍ کې د نور ملکونو خلک هم داسې اواز پورته کړي نو کې دی شي چې پریشرایز شي او دا بندیزونه اوچت شي.
په پیښور کې فعال وګما فیروز وا اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. راوی منانی زبر د زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ د چوکې د کلی و شدل کوي. سانس د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. ورور بعد له سلام څخه مخکې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پرې شو چې بعد موږ شمزه تنبه نسته د تلیفون نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لاندې وخت کې به جوړ شي تر اوسه پورې هیڅ پاتې نسته. موږ غواړو چې هغه سلام تمبر ته ورغوي او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي. دا څنګه ته جوړه کړي د مرکز د ولسوالۍ کې هم به څه خلک په تکلیف دي نه تلې پانه دغه سره هیڅ څه نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خپور کړئ تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ وي. د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات درش پوری د صحه د خامد د حکومت څخه د هیل له دار دوه چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسوي د دغه غم ولې نه خوړ کیږي. لارې خراب دي. مریض موټر تر واچي تر ولایت پورې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرې کلا ته مهاجن رسول دي. په سرې کلا کې ډېر د اوبو دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچه ده. نو خپله خو کښ لرم ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته حکومت را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201. شميره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوه. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیواله محکمه په جلسه کې ګډون کړی دی.
د بنټ د تیر شپې د ټویټ لمخې دغه محکمې د جنسیتي زور